پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د سار موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان یې په اړه بیلابیل دریځونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګکانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډېدلې بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی پرون د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم وی آر سی ته، زمونږ یو بلیلی کې دی، په کوټه کې دی، او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سینټر دی، دا به د پیرو د منګل په ځای کولا وي. نو موږ دغه کډوال دلته نه پروسس کوو.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکسته او د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه یې په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې د مشاو خوا 40,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 400,000 ثبت سوي او 800,000 پرته له ثبته کډوال میشت دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ سیاو د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوه ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی اوس دې طالبان رامخکې سي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دې خوشي سي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسیس مجغله ازادي راديو او ريو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رايو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دی هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغه پیل سوه چې د رای ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په کنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرنیو ټاکنو کې مخکې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لومړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبان د اوربند په اړه خپل پخوانی دریز کلک ولاړ دی او وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. په یو راپور کې به واوري چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو دخوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکوي او که نور ګاونډیانو هغوی پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا ژبه خپله له لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربند پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغوی بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند وکاو یا هم تاوتریخوالی کې کمواله راولي، ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینې تویدنې ته دوام ورنکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربند یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربند باندې بحث وکوي او له هغه وروسته کله فیصله وسوله بیا به اوربند کیږي. تکل صاحب خدای یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړای وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناسته کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناسته کې یا په وروستۍ ورځ دا خبره وکړه چې هغه به په همغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیکوي چې تر دې دمه نه د لاسلیک کړای. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیکي او بخې دا حکم به لاسلیکي او له هغه وروسته به دا 400 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحه شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبره کړې و چې کله چې 400 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د درې ورځو په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشرۍ مانۍ نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوي چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 400 طالب بندیان به مشخصا په کومه نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی، مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربند باندې به په بین الافغاني خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي، په داسې حال کې چې لوی جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یوه اواز باندې اوربند غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب، سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان په همدې اړه کوم ځواب چې راتره کړی ویلي دي چې دا کچېری دوی لمخ کې نه اوربند کوي، دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهم نامه چې لاسلیک شوې ده د هغه نقص دی او دوی به هماغه عمل کوي کوم چې په تفاهم نامه کې راغلي دي.
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دریځ. یو ځل بیا نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربند په اړه به په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره همداشبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اوربند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ پخوا هم دا موضوعات به پر تکرار کړي دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپله اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریکه کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره حداقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې حداقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې له ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان او اول دا چې تجاریان د بری ورځو کې بدغه بین الاقوامی خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په بری ورځو کې بدغه پیل شي ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب دي کېږي چې هغه خبرې کېدای شي لا
کوم خنډونه دي کې په مشخص ډول یاد کوي احمد زای صاحب
د خنډونو په اړه کته ست وویل ترمن دغه نه نه پوره دي خپل خاغلی غنی اته د لوی جرګې په تالار کې چې ټول کله خبرې کولې د خاغلی غنی د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسائل لا نه حل پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي چې فکر نو کوم چې هغه دزګه هغه چوکات تاریخ چوکات چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کی مخکې ولاړ شي په څه د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خپل کې خپل مسؤلیتونه صلاحیتونه باندې پونه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي خپل خندونه اول داخلي خندونه دي دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان له خوا ویل شي چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی چې تاسو په اوس وخت کې اول وربان کو بیا خبرې کړې دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مسکن دته اشاره مون کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې خاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړل متاسفانه د موضوع ته د یو یو لور سترګه نه دي تکلې او همیشه د یو عادي موضوع په شکل پریښې دی او بل اثر دغه تفاهم پانه د افغان ولز د غختونو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شو نو دغه خلاف باید هغه وخت کې د کڅوړه او چې طالبان کې دا په دې کې چې اول بین الافغانی خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا دی چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریک شي چې ته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربان کوي خو یې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي ولوته موږ
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربان باندې د چي وړه مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت خودلې شي د یو اړخ چې په دې باندې د یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې د اوربان نشکره د خودسي یو مسله د خو یو مثبت خبره ده یعنی سرغړونه اغل ته کېدای شي چې منفي وي د خو مثبت خبره د طالبان کولای شي چې د خنیت د خودلو لپاره هم د کار وکي فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکای متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده په دغسې وخت کې امریکای متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ یې ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدا اوس وخت کې نو په دې وخت کې هغه اقل امریکای تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس هغه اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو د اقل بند شي وربندې وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي اما متاسفانه چې نفس که دا کار دا امریکای متحده ایالاتو وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم چې په دغه وخت کې د اقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده دا عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مرسو دغه ته باید قدم شوی او غږ اوچت کړی یا د پتاشویتي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلی وای چې دا موضوع په دغه شکل چې په دوی ځانګړي ونیسي افغان حکومت خو هغه هم دومره واقعم لري او دومره توانایي په کې نشته چې دوی په طالبانو باندې دا موضوع ومني چې ولې وربان شي او بیا د ځنه ورسته د خبرې اترې پیل شي نو دلته په کار دی چې موږ څنګه یې حالات ته چاره کله هغه څه چې په وروستې پاتې وي اوسې د دې او اوس د خپلې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي
بلې اورسته پښتنه کلان ډیر لاند راته وی لطفا چې تاسو یو اټکل لري چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي
زمون د اټکل مخې چې کوم ستونزې ته مونږ ګورو زمون مندل چې کوم ستونزې شي هم داخلي ستونزې هم د همسایګانو په کچه ستونزې هم فرامند کوي ستونزې دا ستونزې ته چې وګورو زه فکر نه کوم الکتر لگا دا خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شپه ناجی ساپې تغوښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پنګوال هیلمند چې د پنګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دي او په وینا یې که څوله راشي نو بهرني پنګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګذاري سره زیر سي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سي او خلک به وکولی سي چې خپل روزمره ژوند، روزمره تجارت په آرام او اسابو پر مخ بوزي.
دوی وایي د محل د ناامنیو له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلي او بهرني پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هېواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولی چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته ویل دغه مېرمنې د دې ولایت په مرکز او ناوی ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیلې لپاره د کورنیو باغچو په جوړولو سره برابرې شوې. کوم مېرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ د مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو 10 ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنیو باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورځو قدرمن اوریدونکو، یوې نړیوالې مسلې ته په هنګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤول مشر جیمی لای په دې هیواد کې د ملي امنیت د نوي قانون له مخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اګست په 10 نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خبرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ډېره مننه تکل صاحب. هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤول جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو اویا کلن لای نیول کېدل او د خبرونو پر دفتر د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت د هغه قانون نه تر ټولو لویه ګټه اخیستنه بلل کېږي چې د جون په 10 چین وضع کړ. لویدیځو هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلې دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخت منتقد بلل کېږي. لای په داسې حال کې نیول کېږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو ډیموکراسي پلوه مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. لدې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین یې د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د ډیموکراسۍ پلوه نظریو د زپلو په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره جر چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنۍ ځواکونو سره اړیکې ته د لس کاله حبس سزا ټاکل شوې او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیلای امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره لیدو کاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ ډیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تورې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 نیول شوي وو. پرون بیا د اگست په 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي او دغه هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د دیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتیو ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوې وې د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي. او امریکا د اگست په 10 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاری لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. له اسدالله لودین نامو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون لمخې چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوی دی.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکونر څخه د یوې داسې نجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپلې 10 کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن خیاطي کوي. د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 15 مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه.
شل کلنه حسین پری چې چپه پخې د هوان مرمۍ په چاودنه کې پرې شوې. د څوکۍ ولسوالۍ اړوند بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. داسې کور چې ان څلورم دیوال نه لري. په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته. لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، میره مور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسیږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناست ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا وسکټي د چپنی والا نور دا مکسي جامې اداري امریلا او دا نو ډیزاین نو د کلی والا منی وای جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یوه پخه پاڅېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت له کبله ماشین ته کیناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلوده چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو د مور مړینې او وروسته معلولیت یې د ارمانونو پوره کېدو ته پرېنه خوده.
دا ویل چې زه باید چې روغه وین، مالکه مکتب ویلی وی، ډاکټره وی، یا انجینر وی، یا بل کنه چې زما غوندې نورو خویندې مالکه دغه روزلی وی چې هغو هم زما په شان دی وی. زموږ په کور کې یو اوان ولګېدو د محلفینو دخوا راوغورځېدو، په هغې کې مې مور او ورور مې ورکړي او که نور ګاونډیان هغوی پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا چا په خپل لاسه ورکړې ده. زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو، مکتب نه ونه وی. یو کال دوه کېږي چې اسمې په حیاتۍ باندې لاسته ورکړی.
دا وای ورونه کوچنین او پلار سپینګری دی او دا په جامو ګنڈلو د خپل کورنۍ مالی املاتړ کوي. په وینای څلور کال کیږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره تاکل ماش هم نه دی ورکړي. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د تاکل ماش پوښتنه کوي، خو مسولین وای ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړي او کله چې د اسناد وکتل شي ماشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته
د معلولینو